ولادیمیر پوتین سره د اوکراین منځنی ختیځ انرژي مصنوعي ځیرکتیا د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل سوی دی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د خبر له مخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې د یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرس هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ له 6مې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کی ګډون وکړي. له دې سره زیلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري 4 او 5 ورځې د پاره راځي. خو د غوانی خزه د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو اورید چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغه کېدله. د میرمن زیاته وی چې کله یې میړه بهر هوا ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي. خوسی اغشمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکل څه وایي؟
نو سره د اسلامیت د ازمن او اساس په افغاني کلتور کې د بې غیرتۍ اغلوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه خپل هوا ته نشو واپس کېدل نو چې نو فرض کړئ اغه مرمن سره ستاسو حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولی زین نارینه سره لدی چې د خځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوه هم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څېړو ملتیا مو وکړې. قدرمن اوریدونکو واده کول دیار انسان قانونی او شرعی حق دی. دینی آلمان دو جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوهم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغانې ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي. خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بلک زرخي. په دې طرفو کې خو داسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دلیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری امکام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوایی میره بدین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل دولت په کوشش کې وي چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خود سه وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خود کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت په دې کې سره اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سه کارت کولای نشي، مجبور خوشي دي کړن. روزي رسان یو ولاده دا سه څوک دی نه وی چې د ما خواندي پیسې راکې دا روزي آسان چې دا یې نه وی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي دا مسولیت پیسې نه سره مسئولیت پنا پیسې دی ورکوي مسئولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره دی بد رفتار کی، وی سم د زب خر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دود ما سر حق ادا کړي، نو مر باندې خراب پیخی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حقم ده د پلار می تنا پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خو نه کو، اوس د ما نه چانه ګیله کو، د خپل ځانه دی ګیله وک چې د ما سه وخت یې نه کو، خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکې. اولادم تربیه تنا په مورم نه ده، هغه یو نارینه دی. افغانان دی به یو خبرم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتی مورم په مور واچي.
د دې میرمنې په چیر زینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان دی پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چاري خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخی دي.
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو خځې دلته دي راځي. یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري، ماشومان ګوري، بیرته ځي. څو چې بیرته راځي ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا خځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو خي وایو کنه، دا خځې د حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته خزای ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساتي. بعد بختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص افغانستان اوس وختو کې خارج تتلې دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سوی دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره، د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له میرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، ځکه بیچاره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې به ته ښځې راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دای ته بدبختی ده، بده تالی دي، او همداسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخون لاړه بل خزه وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص سوي، ته خوخوي، ته بدوي. یو رواني فشار ده په خزه باندې، خصوصا هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل بده د خزه باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا ده خزه ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اړه وایي:
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوکي، که هغه زه اوسمه، که هر څوکي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچی ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سي ماحول، په هغه سي جامعه کې راغتیږي. ډېر نادرسته کار دی. اوله مېرمنه هغه تاسو د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې، دا به د یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سخت دی. تاسو هغه اوله مېرمنه تیرې کړي، هغه شپې ورځې تاسو سره سختې تیرې کړي او بیا تر راځي بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغه سره ډیر غزلم وکړ، ډیر زیاتای ور سره وکړ.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې اوراز به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي، هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي، هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه هغه وو سدي خوند ورسره په مالی برخه یعنی کی هغه خوند خپل میرمنه حمایت کی کچری او خوند خپل میرمنه د مالی له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر خط اثر لري په میرمنه باندې او د کورنۍ استحکام منستر ازي جنسی له لحاظه بل باید حمایت کی کچری او میرمن د غسلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خوند له طرفه تر لاسنه کی نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منستنه راځي هیڅ وخت یو میرمن نشي کولای خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کیږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دي دوستوختر کیږي بل هرڅ چیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر رسوي او څوک چې پزمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومره خزر په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیستل چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغي نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسول شي
اغلی شمه وايي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لري والی د دې لامل بولی چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځې بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه د سویل د کچیر تاسو درې میاشتې خپل میرمن نه لري اوسي نو تاسو چې کله راځي باید دغه سره د سره نکاح وکړي یا که خدای نه خواسته تاسو میرمن غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي دغه ګناه دغه په خواوند خو هغه میرمن چې ستاسو په افغانستان کې ده او تاسو زی بل واده کوي هي که ستاسو دغه میرمن جنسي خواهشات نه لري یوازې ته لري دغه علمیت ثابته کړي او په هانو ثابته کړي چې د خزینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه سو برابر زیات هغه خزم لاړ شي خیبل میړه وکي نه پیغام ستا غیرت دې ته هیڅ وخت اجازه نه ورکړي چې هغه بل میړه نو به ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکړي چې زه بل واده وکم ځکه چې زه د خواهشات لرم هغه خواهشات په نورو طریقو هم کنټرولولای شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمن دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمن ته هم اجازه ورکړي چې اړین کار صفه کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستاسو د خزي یو فساد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د خزي خواهشات ډېر دي نسبت د سړي خزي ډېر زیات به وفادي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړي خزي د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خوند بل خزه ولا دای هم دوی هم خزسی خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانای نه لري
دنیا لمن هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلای او په تیر بیا چې خپل خځې افغانستان کې لګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی به هر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکلا وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب عزت په قران کې ولایي خېده هغه شرط نه پاس کېده او د اغه نه کامیابېدل دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شوق کیږي تاسو شوقونه خپل پوره کوي ودونه وکړي نه ال د الله رب عزت ډیر عجیب قید دل دی چې فإن خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وویریږي په ځړکه او تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای به یوا بخاره ویلی په صراحت سره چې به تاسو ته یو مېرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې ودسې ولی یا اوس تو وخت کې ودسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسي، په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هیڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابیده، دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره، چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارګۍ او د مظلوم مش پیدا سراغی سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغله، دلته یو موټرګی دی پیدا کوي، ولک موټرګی دی پیدا کړو، په جیب کې دیولاس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زمونږ اوساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې، او بیا چې کله ته دبرو پکې پیدا کې، نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی، درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دینه بی خبره دي، بی پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو لسترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه اخی یوازینې وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي، چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دی، هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس به د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په څیر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولي، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګنو ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل له
دا سمیرمنې په خپل هواد کې یا په بل هواد کې ارچرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو. که څام تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ضرورت لري، مېرمنې هم لري، د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم پروکانه کوي دغه مېرمنې په سره هم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنو دسې، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو د غیر لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شکه ته کولای شي دغه و میاشتو مسافري وکړي، ولې چې موږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میاشتو نه بعد دغه مېرمنې به دغه سيناريو د پاره چې دغه د بې غیرتۍ او دغه د بې وجداني حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د و میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجود وي واپس راشو، کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه د نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، د خپل خر باندې ناشي، نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو خزه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزا واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به یو دومره وایم چې دغه ستونزا د نظام خو وس درې کاله کې چراغلې دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښتې دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوه مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کو نور عبادت کو هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږي دا هم یو عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بی کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتو نه زیات اجازه ورنکړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوندې سلامت
اوسئ سلامت او بایزه ته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنوسیدون کې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري ا د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري د دونو قرباني نکو لخویند مو هیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپو جرأت سره وغوړي هغه کپو شریعت وی هغه کپو محکمه وی هغه کپو هر شی وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي
میراث حق د ما خپل مور میده اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي ګناه نه ده ثواب لري توان او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی
درن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل نن لمون سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی لکه غلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مو وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګری او خې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مال ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وي یو مړی بال دي چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دي هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پات کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار دارین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي کوم مال چې پاتې کیږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث یګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي، په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوې دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اېده کوم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بل هغه به د وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه زموږ دغه ملک نه یا زموږ دغه پیسو نه دا پلانیت ورکړ شي نو دا به تطبیقیږي. بل هغه که سپات کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې د نه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسی د میرمن ده، اېده اولادونه دي، اېده لورګان دي چې هغو ته زول فروز ویل کیږي. په اول قدم کې دا په زول فروزو باندې تقسیمیږي، بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي. یو باقیمانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه هغه زوی عصبه کیږي، هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. اېده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوانه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اګه چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خورې که د مورې که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري. هغه به که به برکت کړي، هغه به یو خوش دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي. چې څوک څنګه کوم د خلاق پخلی
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې خځینه زر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپلاق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضریږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډیر خلکې دي خپل زړه نه ښکي چې لاړ شي محکمې ته لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه اجابه چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تیره خزینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته په بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نا ترس خلکی دی استفاده که او دی خپل دی خویند و میند و حقون زور خوری او نیور که خود زمانه زرداده چه محکمه تا تک هیچ نوا شرم ده محکمه دی حق دی اخیستل و زایده محکمه شرعی نصوص و کراغل ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده
تاسو دی خپل خبر پا پایل که ویل چه کلا یو چوک مرکی نو پا پایل که دی دل میراسخه دی ده قرزون اخلاصی د د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول کچيري د سي او چاته میراث پات سي چې هغه څوک مرسوي دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مرز قرض پات سي او د سي چاته پات سي چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لرو وای مين زرما ټول دي ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار ووسی نو اول مکلفیت دا چې د میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قم ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کې دي ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې مغواړی تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه پر موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خرابه ده یو ځمکه وبلري یو ځمکه وبنلري نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې نمونه ول شي نو په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خرابې او یو ځمکه خوسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب نه ګرځي.
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث پاکل د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکې چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلی او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل د دوه درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تو يوم درته درځم، پلپو لپو اوشکي تو يوم درته درځم. او سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم. گریوان تر رسیج من گل بمی آسمان تر گریوان تر رسیج تنا کی پوچھ کر وٹو بام برت درزم، تنا کی پوچھ کر وٹو بام برت درزم. او سوال گریم جوابو نہ ہیرا بام برت it سجی بس وسی تمینی وزرونا شمخی تجی بس وسی تمینی وزرونا پر سر باندی اورونا چلاوام گرت درزم پر سر باندی اورونا چلاوام گرت درزم سوال گیم جوابونا میرام گرت درزم سباون مثال ریزلیر نچی سرکت سباون مثال ریزلیر نوبن پلے موکھی سنگم برت درزم خوبن پلے موکھی سنگم برت درزم سوال کریم جوابن سرکشی دمر گلیر سلام کی تمینی سرکشی دمر گلیر سلام کی پگاڑ کی دارن نچوم برت درزم